دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه درن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو هله د خبرونه تر پایه واوري قدر من اوریدونکو دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ د مشورتي لوی جرګې په 500 کاري کمیټو کې یوې کمیټې هم د 400 پاته طالب بندیانو لخلاصون سره مخالفت ندی شوډلې خو د دې جرګې اکثر غړو په کمیټو کې د بندیانو لخلاصون وروسته په جر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی دی مشورتي لوی جرګه 13 ورځ پرانستل شو او جمهور رئیس اشرف غنی ورته وویل چې دوی لارې پاته دي یا د دې بندیانو خوشی کول او یا به طالبان جګړه لا پسې شدید کړي رحیم ګل سروان په دې باره کې رپورت لري
د مشورتي لوی جرګې نن دوهمه ورځ د کاري کمیټو کارونه ته ځانګړې شوې و د دغه جرګې ګډونوال وایي چې د کاري کمیټو په بحثونو کې ډېر ټینګار پدی او چې 400 طالب زندانیان دي خوشی شي خو البته په مشروط ډول د بین الافغانی مذاکرات په وړاندې د 15000 طالب زندانیانو نه د پاتې 400 زندانیانو په اړه د مشورتي لوی جرګې د اکثریت کمیټو او غړو د ریزنن په دی لوی جرګه کې واضح ښکاری ده هغه دا چې د پاتې زندانیان دي هم خوشی شي خو تضمین دی واخیستل شي که څه هم د دې جرګې ورستی پریکړه به سبا اعلان شي خو د لوی جرګې مشر ډاکټر عبدالله وای ښکارا مخالفت هیڅ کمیټې نه دی کړی او مسیر د سولې د جرګې د غړو نه نظرونو معلومیږي
مسیر ماته داسې معلومیږي اوس چې د سولې د پروسې ملاتړ او د بین الافغاني مذاکراتو او خبرې اترې د پیل غوښتون کې دي او د بندیانو د خوشي کولو په اړه هم نظریات تقریبا د ټولو کمیټې وو حالت خوب ځینی به شرطونه لرم ورسره تللي وو ځینی بیا ویل چې دا کار وشي بیا وروسته باید چې دقت وشي او درسې مسایل
د مشورتي لوی جرګې پرانیستي غونډې ته ولسمشر غنی 13 ورځ ویل چې که 400 زندانیان خوشی کړي نو طالبان به په 3 ورځو کې بین الافغاني مذاکراتو تیار شي کنه جګړه به شدید کړي خو د لوی جرګې غړي د پاتې زندانیانو د خلاصون په سر ضمانتونه غواړي
دوی نه باید ملی او بین المللي قوي ضمانت واخیستل شي ترسو دوی واپس د جګړې میدان ته نزي
د لوی جرګې په 500 کمیټو کې 3200 غړي تقسیم شوی یو شمیر غړو ویل د طالبانو د پاتې بهانه د هم ختم شي تاسو په خپل کمیټه کې په چیش باندې ډیر بحث کوو ټینګار مو په چیش یو ساده زندانیان باید خوشی شي
بدون د قید او شرط د 400 بندیان آزاد شي حتی باقی مانده بندیان چې د دواړو طرفو سره باید آزاد شي
مشخصا غوښتنه مو څو
مشخصا دا و چې وربند وشي بندیان خوشی شي په حساب د ملي متحد خبرې شروع شي سوله وشي پریکړه وشي
د مونږ د کمیټې آزاد 250 کسانو د ټولو توافق او موافقه په دې باندې و چې 400 طالب زندانیان د خوشی سي یو نړیوال تضمین خاصتا د پاکستان نه دی واخیستل سي
خو د دې جرګې نور غړو بیا د زینو سرتیرو خلاصون هم غوښته
موږ هغه د امنیتي سکتور عسكر یا سایمنصب چې هغه یا د لاس مرمو من بندیان دي یا څه اشتباهات تر سوي دي د دې ترڅنګ باید غوي هم رئیس جمهور یو د اپ پرمان ورکی چې ټول د امنیتي سکتور دغه سربازان د موږ خلاصي
سبب دغه جرګه پایته ورسیږي او بیا به افغان حکومت تصمیم ونیسي چې 400 طالب زندانیان خوشی کړی او کنه رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د عامه روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ولس استازي د کورونا د وایروس په ناروغي اخته سوي دي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر سوي دي دغه وزارت د جرګې له استازو غوښتي چې ټولنیز واټن دې مراد او په غونډه کې د ګډون په محال دې ماسک استعمال کړي نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې باوري
د عامه روغتیا وزارت د کورونا د وایرس په ناروغۍ د مشورتي لوی جرګې د ویش استادو اخته کېدل تایید کړي، خو ویلي دي چې دا سازي د نور اساسو څخه جلا شوي او په روغتون کې د درملنې لپاره بسر شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور امریکا غږ شنه راډیو ته ویل چې دغه استادو ته په جرګه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
درې زره شپږ سوه اتلس تنان لوی جرګه کې چې کوم ګډون کوونکي وو، د لوی جرګې منتظمین او د لوی جرګې هغه کسان چې هلته کار کولو د معاینات واخیستل شول او په دې کې ولس نفره مثبت ول. دا ولس تنان تجرید شول او شفخانو ته انتقال شول او دوی ته اجازه ورنکړل شوه چې دا دوی داخل شي او په جرګې کې ګډون وکړي.
د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي چې د ټولو ګډون کوونکو څخه غوښتل شوی چې د جرګې په غونډه کې د ګډون پر مهال ټولنیز واټن وساتي او ماسک څخه کار واخلي. خو دغه جرګې د عمومي غونډو کوم تصویرونه چې په سیمه ییزو رسنیو کې خپاره شوي دا ښیي چې د جرګې په کم شمېر اساسي ټولنیز واټن ساتي او ماسکونه استعمالوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د جمعې په ورځ د مشورتي لوی جرګې فرانسې غونډې ته په وینا کې د جرګې له اساسو په کلکه وغوښتل چې ټولنیز واټن مراعت او له ماسک څخه کار واخلي.
اله کوم له ماسک نه استفاده وکړي، لاسونه اومینځي او دوه متره واټن ساتلو سره خپل ځان او د جرګې نور ګډونوالو د کورونا له شر نه خوندي وساتي. تاسو ټول د وطن سرمایه یاست، لطفا خپل ځان او د خپلو ملګرو صحت ته پام درنه
وکړئ. ښاغلی عثماني د جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې که هر یو تبه، ټوخی او یا د کورونا د وایرس ورته عوارض او علائم ولري، نو د خیمې بهر روغتیایي کلینیکونو ته دې مراجعه وکړي. مشورتي لوی جرګه کې د څلور دېرش ولایتونو څخه درې زره دوه سوه استادو ګډون کړی. عامه روغتیا وزارت د یوې شوې سروې له مخې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا د دغه وزارت د رسمي شمېرنو پر خلاف په پراخه توګه خپره شوې او د دغه هیواد د نفوس نږدې درېیمه برخه پرې اخته شوې ده. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې په افغانستان کې شنبې تر ورځې د کورونا د وایرس اوه دېرش زره نهه شپېته مثبتې پېښې ثبت شوي چې څلور شپېته یې په تېرو څلوېښت ساعتونو کې په اوو ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دغه وزارت د شمېرنو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې دیارلس سوه دولس ناروغان پر دغې ناروغۍ مړه شوي او نږدې شپږ زره تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دغه وزارت رسمي شمېرنو کې یوازې هغه کسان شامل دي چې د دغه وزارت مربوطو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر څه ځنډ وروسته د کورونا دیش نوې پیښې ثبت شوې دي. د نوو پیښو د رامنځته کېدو علت د ټولنیز واټن نه مراعت او پر طبي لارښوونو نه عمل بلل کېږي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پدې
رپورت کې ووري. کندهار یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د کورونا ناروغي خپل پراخ تاثیرات پکې رامنځته کړي دي. په دې ولایت کې که څه هم رسمي شمیر له واقعي حالت سره ډیر په توپیر کې بلل کیږي، خو د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې ټول ټال تر ډیر لزر زیاتې مثبتې پیښې د یادې وبا د رامنځته کېدو له وخت څخه ثبت شوې دي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی نن امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې که څه هم د کورونا ناروغي په دې ولایت کې د تیر په پرتله کمه سوې، خو د لوی اختر په شپو ورځو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې او د ډلې ایزو مراسمو په واجه د یادې ناروغي پیښې بیا زیاتې شوې.
کورونا اوس د پخوا په پرتله چې په حواله کې چې دلته د کورونا هغه صفه کندهار ته راغلې وه، په هغه وخت کې تقریبا شپېته فیصده زموږ د ټسټو چې هغه موږ به اخیستله د هغه مثبت ختله. یو سل شپږ ویشت ټسټونه موږ اخیستي دي، مشکوک مریضان په هغو کې لس مریضان دغه سوي دي چې اته فیصده یعنې تقریبا کیږي. زموږ تر اوسه پورې په کندهار کې د اوله سره څخه دیارلس سوه نه اتیا مریضان موږ مثبت لرو.
دغه راز کندهار د وګړ میشته او تجارتي ولایت په توګه هر ورځ د جنوب او د افغانستان د بیلابیلو برخو د اوسیدونکو د تګ راتګ عمده سیمه ده. روغتیایي مسولین وایي چې د کورونا ناروغي په مخنیوي کې پر طبي لارښوونو عمل یوازنی حل لاره ده چې مخنیوي یې ورباندې کېدلی سي. خو د روغتیا د برخې د کارکوونکو په وینا چې زیاتره کسان د کورونا ناروغي په اړه یاد اصول نه مراتي.
دا په ایران کې، دا سفیر راغلي دي، په چین کې، په ټولو نور مملکتو کې، دا سفیر دلته کندهار دا ځینې خالین دي او ټول وطنواله باید دې ته متوجه اوسي چې څنګه موږ کچیرې دغه د دې لپاره اوسم جدي مراقبت باید موږ په مجلسو، میټینګو، په هغه ځای کې د رش په ځایو کې باید موږ احتیاط وکړو، باید ماسک څخه او خپله مسافه باید ونیسو همدارنګه خپل لاسونه د پخوا په ډول باندې په صابونه باندې پریو.
په کندهار کې ونی وکدا د چې د کورونا ناروغي په اړه په شروع کې د روغتي مسولینو کمزوري مدیریت او د کورونا پر ضد ورکل سوی 3 میلیون افغانۍ کې پراخ مالی فساد عام خلک به باور کړي چې په پایل کې روغتي مرکزونو ته مراجعه کم سوی و او لوړ انساني تلفات یې رامنځته کړل. د افغانستان د امیر روغتي وزارت د یادی سونځي لکبل څلور اونۍ مخکې د کندهار د امیر روغتي ریاست په خوانی سرپرست لدندې لري او لوی سرنوالی ته ماری پیکر او د کورونا د ځنګړي 325 بسري روغتون لپاره هم نوې رئیس په دند وګماري. اوس لوی اندیشنه ده چې که د کورونا ناروغي په اړه صحیح لارښوونې عملي نسی او روغتي کارکونکي هم اما په هوای زیات نه کړي، ممکن په کندهار کې د ناروغي یو ځل بیا لوی سنځي رامنځته کړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امیر روغتیا وزارت سلاکار وایم، د تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د امیر روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، په ننګرهار کې په لسګونو ولسي خلکو د ښاروالۍ په منځ کې احتجاج کړی چې د ځمکو زونه ورکړل شوي خو وایي تر اوسه یې ځمکې نه دي ترلاسه کړې. دوی وایي چې پیسې هم تحویل کړي نو ځمکې دي ورکړې سي. نور حال د ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې.
د ننګرهار له بیلابیلو سیمو تر سلو ډیر ولسی خلک د ښاروالۍ په دننه کې راټول شوي. ویلې 15 کاله مخکې 600 کسانو ته د یوې نمرې د ورکړې اویزونه ورکړل شوي. پیسې هم تحویل کړي خو لا هم نمرې نه ورکول کیږي. دوی وایي د قاسم آباد ښارګوټي کې د نمرو سندونه ورکړل شوي خو ځمکه نشته او دا څو کاله په همدې پسې په منډو تیر کړل خو ځمکه ورنه کړل شوه.
14 کاله مخکې ۱۵۵۵ افغانۍ قانوني تحویل کړي سي. دا ویزونه هغه وخت کې دا قیمت دام تحویل کړی ده. له هغې وروسته زموږ نمرې ضایع شولې. ټول مراحل هم سي بیا را خلاص کړ په شخصي امکاناتو که دا موږ پې واچو زموږ ته هغه یوه نمره په $2 روپۍ لوېدلې. دا څومره چې موږ دا 15 کاله دې پسې ګرځېدلي یو او تاوانونه هم کړي وای نمره موږ ته په $2 کل وېدلې.
دوی وایي هغه مهال د وخت والی ته عریضه کړې وه چې د کور ځمکه نه لري. حکومت په قاسم آباد کې د ځمکو سندونه ورکړل خو څو کاله وروسته ورته حکومت وویل چې هغه سیمه غصب شوې ځکه نو په بهر آباد ښارګوټي کې ورته د ځمکو د ورکړې ژمنه وشوه خو تر اوسه همداسې ګرځي او دومره پیسې ترې ولګېدې چې څو نمرې پکې دی شوې.
زموږ قانوني حق دی پیسې تحویل کړي بانک کې اویز هم په لاس لرو. دې کې د کوم مراحل چې قانوني هغه موږ طی کړي دي. زمونږ ملګري دوه کسان تاسو ته ټول تشریحات ورکړو خو مونتا دلته بعضې خلک چې دي د پیسو تمه کوي او پیسې غواړي غیر قانوني نو موږ خو پیسې نه ورکو.
دغه احتجاج کوونکو د ښاروالۍ جرناتور هم بند کړ چې مامورین خپل کارونه ونه کړي او 15 ساعته په ښاروالۍ کې دننه تیر کړل. ویلي و ترې ښاروالۍ هم پیسې غواړي او کوري نه کینو ازمکه سر خوړلې. خو د جلال آباد ښاروال فیصل احمد امیری وایي په 14 ورځو کې به د دغه شپږ سوه کسانو د نمرو مسله وڅېړي او دا به معلومه کړي چې پیسې ته چا غوښتلې.
نو موږ اول ورځې دي موږ ته دوی خلک باید موږ ته وخت راکړي چې موږ وکوای شو د دوسیې د ابتدا نه تر اوسه پورې چې سجرات پی شوي دي هغه وسیړو ځان پې پوی کړو. که چیرې قانوني مشکل پکې چې نو ښاروالۍ او د ښاروالۍ اداره د خلکو د خدمت دپاره دی همدا یې وظیفه ده او موږ غواړو چې غریب او هغه زموږ خلک چې دغه نمرې ورته توضیح شوي دي او که واقعا حقداري مونږ ورته زمينه سازي.
له دی وړاندې مګنو خلکو شکایتونه کړي له وګدو کلونو نه ورته د زمکه اویزونه ورکړل شوی او زمکه نه ورته ایشل کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د قانون نهرونو د خرابوالي او د جګړو له وجې د دوی د فصلونو د ضایع کېدو له امله زیات تاواني کیږي. دوی وایي که پاملرنه ورته وسی نو کېدای سي چې حاصلات یې زیات سي چې ورسره به د دوی اقتصاد هم پیاوړی سي. ګل رحیم نیازبن په دې باره کې لکندوزه رپورت لري.
په شمالي ولایتونو کې دهقانان د وډي پر وخت د فصلونو لپاره د اوبو له کمښت سره مخ وي. دوی وایي ک نهري سیستم یې ورغول شي او د کښتونو د خړوبولو اوبه یې ضایع نشي نو فصلونو ته به یې یو څه ګټه کړي وي. د جوزجان ولایت د حسن تابین د سیمې دهقانان وایي چې د زراعت لپاره یې باید نهري سیستم ورغول شي چې له امله یې له ستونزو سره مخ دي. د بلخ د چاربولک ولسوالۍ دهقانان هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نیک محمد او خال محمد وایي چې د دوی د ځمکو د خړوبولو لپاره د دغه نیرو به کافي نه دي.
دا نار د غلبې په نامه یادیږي. په دا شپږ اتیا پایکاله خلک ژوند کوي، پکې چې له څلور کلو تشکیل شوي دي. هر پایکال څلور سوه جره مځکه لري.
نوم یې خال محمد ده، چاربولک د ولسوالۍ لابک دي کلي. او سږ کال د موږ په زراعتونه ډېرې یخ وهل، حاصلات بیا هوا پورې اړه لري. سږ کال اوس تقریبا په دې منطقه کې وچکالي ده، وچکالي ده او بارانونه دي چې کښتونه زیاتره اوس بې اوبو پاتې. خاکاو دا خاکاو مند
د فاریاب ولایت اړوند زیاتې خاورینې غونډۍ په للمي غنمو کرل کیږي او په ځینو لږو هوارو سیمو کې دهقانانو د للمي خټکیو پالیزونه کړي. په قندوز کې بیا دهقانان له جګړو په عذاب دي. دوی وایي چې جګړې د ژوند ټول نظام خرابوي او کله چې د یو دهقان حاصلات په وخت بازار ته ونه رسیږي نو تاواني کیږي.
د جنگونو خود سړي چې په ټول ملت باندې ډېر نقصان کړی، ځکه چې د دهقان کار دی که موټروان دی که دکاندار دی، دوی کارونه په ټپه دسې ولاړ دي. که یې هم اوس که څوک دهقان کار دی د هغوی هندواني خټکي په وخت بازار ته نشي رسېدلی، لکه چې د لارې تکلیفونه دي خلکو ته مشکلاتی. همدغه شی دکاندار بیا هم د دهقان سره تړاو لري چې دهقان شی له سره نه وړي، دکاندار به د کومه کې. دا د زنجیر یو کړی دی، یو کړی که څه نقصان شي ټولو ته نقصان رسیږي. د جنگونو هم همدغه شی دی، ټول ملت ته دغه جنگونو نه زوريږي او کړیږي، په ټولو ته بد تاثیرات کړی دی منفي.
په عمومي توګه د سریپول، جوزجان، بلخ او فاریاب ولایتونو دهقانان د نهري سیستم د خرابوالي له امله د اوبو د ضایع کېدو له ستونزې سره مخ دي چې زیات وخت یې کرل شوي فصلونه ښه حاصل نه ورکوي. د شمالي ولایتونو اکثر للمي ځمکې په غنمو او زغرو کرل کیږي. دهقانان اوس له للمي ځمکو حاصلات اخیستي خو وایي چې که د اوي ځمکو لپاره یې اوبه پوره شي نو حاصلات به یې زیات شي. خو د قندوز دهقانان بیا د جګړو له امله د ورپېښو ستونزو یادونه کوي. دوی وایي چې کله کله یې د تیارو راټولو شوو غنمو درمندونه هم په جګړه کې وسوځیږي او د ټول کال خواري یې ضایع شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.
د ژوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ملک صاحب خبر شوی؟
نا پچشی
د نقبلا زوی گزارن وهلای
ریختیا؟
او ډیره د تشویش خبره ده، ټول خلک ورخطا شوی دي.
نو چې واکسین ونه کی خود به گزارن وهی؟
واکسین به چیرته کړو؟ دلته کو وسلوال دی واکسین کسان نه راپریږي دي.
څومره می دی کلیوالو ته وویل چې راځي ورشو او وسلوالو ته قناعت ورکو چې له واکسین سره له مخالفت لاس واخلي. چا ونه منله؟
تا خو ریختیا هم ډیر ورته وویل، خدا خلک یا نه پویدل او یا به هم له وسلوالو ویریدلی وي.
آخر هغه د نقیب زوی خوار ګزڼ واهه.
ملک صاحب اوس به څنګه کړو؟ نن یې هغه ووهه، سبا بل وی، آخر به د کلي ټول ماشومان مایو به فلج وي.
اوس هم لا سرې وخت دی، ټول کلیوال به ورشو او د وسلوالو له مشرانو سره به وغږیږو چې د واکسین کسان پرېږدي.
که ونه مني
بیا به موږ هم اړیکې ورسره پرېږو، نه به ډوډۍ ورکوو او نه به یې په کلي کې پرېږدو.
اوس خو موږ هم په رضا نه دي پرېږدي. په زور راغلي او په زور ډوډۍ خوري.
دا ځل ټول په یوه خوله او په زغرده ورته وایو چې مخالفت ونه کوي.
که همداسې پاتې شي نو ځنډ به مو ګډو مات کړي.
که یې ونه منله بیا به بل کار وکړو.
څه کار؟
هر سړی د خپل ماشومان وخت په وخت ښار ته بیایي او هلته دې واکسین پې کوي.
دغه هم ښه خبره ده، خو ځینې د تلو پیسې نه لري او ځینې بیا بې تفاوته وي، او په دې ډول د ګوزان ناروغي په کلي کې پاتې کیږي.
چا چې پیسې نه درلودې هغه ته به پیسې واچوو، او چې کوم یو بلاپسې وو نو هغه به موږ مجبور کړو چې ماشومان یې واکسین کړي.
په څه ډول به یې مجبور کړو؟
یا به قناعت ورکړو او یا به یې له مړي او ژوندي وباسو.
اوونو چې دای د نورو د اولادونو په غم کې نه وي، نور به څه مړی ژوندی ورسره کوي.
سبا ته د کلي ټول خلک د کلي لوی صوفي ته راټول کړه چې ورسره وغږیږو.
سمه ده، نن به زه ټول خبر کړم.
زه خو وایم چې د کوز او بر کلیو خلک هم خبر کړو او ټول په ګډه یوه پرېکړه وکړو.
دا بلا نور هم ښه شي.
خزې چیرته تللې وې؟
د نقیب دی کره د زوی پښتنې ته ورغلی وم.
زوی څنګه و؟
نه مړ و نه ژوندی. مورې ډېرې بدې ورځې کولې، خدای دې اجر ورکړي.
ملامته نه ده، نو ډېره سخته ده. ګوزڼ وهلي خو بیا ټول عمر د نورو د اوږو بار وي.
د هر څوک چې راتله اواله کې لیده نو چیغې ورته وهلې.
مورې څه ویل؟
همدا چیغې یې وهلې چې ودې ما ګوزڼ وهلی زویه، او ودې ما اتاج متاجه زویه، ودې ما له واکسینه محرومه زویه.
ډېر پې خپه شوم، خدای دې اجر ورکړي.
چې هلک وویني له زړه به دې وینې ورته وڅڅیږي. ډېر ښایسته هلک دی.
پرون شیرمحمد راغلی و، کیسه یې راته وکړه. بیا مو دا فیصله وکړه چې ټول کلیوال به راټولیږو او وسلوالو ته به وایو چې نورو د واکسین مخالفت ونه کوي، او که یې کوي نو ټول کلی چې پې قتل هم شو مخې ته یې درېږو.
د وسلوالو په دې کې څه ګټه ده؟
بس دا خوند ورکوي چې خلک په عذاب وي.
که د کلي ماشومان واکسین نسی ټول کلی به خدای مکړه لکه د نقیب د زوی غوندې ګوزڼ ووهي.
موږ هم همدې ته وارخطا یو. هر څنګه چې کیږي باید د کلي ماشومان واکسین شي، دا که په پټه وي او که براله.
نو ته څه وایې چې وسلوال به ومني که نه؟
و خزی، که د کلی ټول خلک یو لاس او یو خوله شي نو هیڅ خبره نشته، هیڅ څوک هم مخې ته نشي درېدلی.
هلته چې څومره ښځې د هلک پوښتنې ته راتلې نو همدا یې ویل چې ماشومان باید واکسین کړو.
پلرونه هم همدا وایي. اوس ټول خلک د واکسین په ګټو پوهېدلي دي، او هغه دې ویلي ده چې د نقیب زوی ته یې واکسین ونه کړو ګوزڼ ووهه.
نو څه وخت به ورځئ؟
سبا ته د موږ د کلي او نورو کلیو خلک راټولیږي او په دې باره کې سره غږیږي. بیا به نو ټول او یا یې څو تنه مشران د وسلوالو سره خبرې کوي چې د واکسین کسان راشي او د کلي ماشومان واکسین کړي.
هسې نه چې د واکسین په کسانو ډزې وکړي.
نه نو، وسلوال به دغه ضمانت راکوي چې د واکسین د کسانو امنیت وساتي او څوک څه ورته ونه وایي.
ځه خدای دې وکړي چې د ماشومان واکسین سي.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ملک صاحب خبر شوی؟
نه پڅشی.
د نقبلا زوی ګوزڼ وهلای.
ریختیا؟
او ډیره د تشویش خبره ده. ټول خلک ورخطا شوی دي.
نو چې واکسین ونه کی خود به ګوزڼ وهي.
واکسین به چیرته کړو؟ دلته کو وسلوال دی واکسین کسان نه راپریږ دي.
څومره مې دی کلیوالو ته وویل چې راځي ورشو او وسلوالو ته قناعت ورکو چې له واکسین سره له مخالفت لاس واخلي. چا ونه منله.
تا خو ریختیا هم ډیر ورته وویل. خدا خلک بیا نه پوهېدل او یا به هم له وسلوالو وېرېدلې وي.
آخر هغه دی د نقیب زوی خوار ګوزڼ ووهه.
ملک صاحب اوس به څنګه کوي؟ نن یې هغه ووهه، سبا بل وي، آخر به د کلي ټول ماشومان مایو به فلج وي.
اوس هم لا سری وخت دی. ټول کلیوال به ورشو او د وسلوالو له مشرانو سره به وغږیږو چې د واکسین کسان پرېږدي.
که ونه مني
بیا به موږ هم اړیکې ورسره پرېږدو، نه به ډوډۍ ورکوو او نه به یې په کلي کې پرېږدو.
اوس خو مو هم په رضا نه دي پرېږدي، په زور راغلي او په زور ډوډۍ خوري.
دا ځل ټول په یوه خوله او په زغرده ورته وایو چې مخالفت ونه کوي.
که همداسې پاتې شي نو ځنډ به مو ګډو مات کړي.
که یې ونه منله بیا به بل کار وکړو.
څه کار؟
هر سړی د خپل ماشومان وخت په وخت ښار ته بیایي او هلته دې واکسین پی کوي.
دغه هم ښه خبره ده، خو ځینې د تلو پیسې نه لري او ځینې بیا بې تفاوته وي، او په دې ډول د ګوزان ناروغي په کلي کې پاتې کیږي.
چا چې پیسې نه درلودې هغه ته به پیسې واچوو، او چې کوم یو بلاپسې وو نو هغه به موږ مجبور کړو چې ماشومان یې واکسین کړي.
په څه ډول به یې مجبور کړو؟
یا به قناعت ورکړو او یا به یم له مړي او ژوندي وباسو.
اوونو چې دای د نورو د اولادونو په غم کې نه وي، نور به څه مړی ژوندی ورسره کوي.
سبا ته د کلي ټول خلک د کلي لوی صوفي ته راټول کړه چې ورسره وغږیږو.
سمه ده، نن به زه ټول خبر کړم.
زه خو وایم چې د کوز او بر کلیو خلک هم خبر کړو او ټول په ګډه یوه پرېکړه وکړو.
دا بلا نور هم ښه شي.
خزی چیرته تللی وی؟
د نقیب دی کرای دی زوی پښتنې ته ورغلی وم.
زوی څنګه و؟
نه مړ و نه ژوندی، مورې ډېرې بدې ورځې کولې، خدای دې اجر ورکړي.
ملامته نه ده، نو ډېره سخته ده، ګوزڼ وهلي خو بیا ټول عمر د نورو د اوږو بار وي.
د هر څوک چې راتله او هلک یې لیده نو چیغې ورته وهلې.
مور یې څه ویل؟
همدا چیغې یې وهلې چې ودې ما ګوزڼ وهلی زویه، ودې ما اتاج متاجه زویه، ودې ما له واکسینه محرومه زویه.
ډېر پې خپه شوم، خدای دې اجر ورکړي.
چې هلک ووینې له زړه به دې وینې ورته وڅڅیږي. ډېر ښایسته هلک دی.
پرون شیرمحمد راغلی و، کیسه یې راته وکړه. بیا مو دا فیصله وکړه چې ټول کلیوال به راټولیږو او وسلوالو ته به وایو چې نورو د واکسین مخالفت ونه کوي، او که یې کوي نو ټول کلی چې پی قتل هم شو مخې ته یې درېږو.
د وسلوالو په دې کې څه ګټه ده؟
بس دا خوند ورکوي چې خلک په عذاب وي.
که د کلي ماشومان واکسین نسی ټول کلی به خدای مکړه لکه د نقیب د زوی غوندې ګوزڼ ووهي.
موږ هم همدې ته وارخطا یو. هر څنګه چې کیږي باید د کلي ماشومان واکسین شي، دا که په پټه وي او که براله.
نو ته څه وایې چې وسلوال به ومني که نه؟
و خزی، که د کلی ټول خلک یو لاس او یوه خوله شي نو هیڅ خبره نشته، هیڅ څوک هم مخې ته نشي درېدلی.
هلته چې څومره ښځې د هلک پوښتنې ته راتلې نو همدا یې ویل چې ماشومان باید واکسین کړو.
پلرونه هم همدا وایي. اوس ټول خلک د واکسین په ګټو پوهېدلی دي، او هغه دې ویلي ده چې د نقیب زوی ته یې واکسین ونه کړو ګوزڼ ووهه.
نو څه وخت به ورځئ؟
سبا ته د موږ د کلي او نورو کلیو خلک راټولیږي او په دې باره کې سره غږیږي. بیا به نو ټول او یا یې څو تنه مشران د وسلوالو سره خبرې کوي چې د واکسین کسان راشي او د کلي ماشومان واکسین کړي.
هسې نه چې د واکسین په کسانو ډزې وکړي.
نه نو، وسلوال به دغه ضمانت راکوي چې د واکسین د کسانو امنیت وساتي او څوک څه ورته ونه وایي.
ځه خدای دې وکړي چې دا ماشومان واکسین سي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ له غنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپله خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. کچیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه